د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. یو ځل بیا درته زه بشیر ګوا خار کلی وایم. لکه مخکې مو چې درته ویل په دې ګړې کې به ما سره منور شاو هم یغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي د لسو څخه تر یوولسو بجو په دې خبرونه کې. تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو، د سیمې په حالاتو مو خبرو او همداراز د نړۍ په مختلفو مسایلو باندې هم ځینې مطبوعاتي کتنې دراوړو. اول به منور شاو درته خبرونه
د خبرونو سرټکی. تیره شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژلي دي. د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په همکارۍ سلا شوې دي او د اسلامي دولت د وسلوالو نه رمادي ښار د آزادولو لپاره شیعه ملیشا د دې ښار نږدې پوځي مرکز ته رسېدلې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي تیره شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژلې دي. د استخباراتي ادارو زرایو بیګام شال ریډیو ته ویلي دغه برید د تخیل زوی نری سیمه کې شوی چې پکې د وسلوالو پټنځایونه په نښه شوي. د چارواکو د وینا تر مخه تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوي مشکوک وسلوال ځایي دي او که بهرني. دې برید کې د وژل شوو کسانو په اړه رسنیو کې بیلابیل شمیرې مخې ته راغلي، خو تر دې دمه یوازې د دریو کسانو د وجل کېدو تصدیق شوی دی. د یادونې وړ ده چې د تیر خالی په ورځ هم د شمالي وزیرستان په شوال شیمن کې ډرون برید شوی و چې پکې د چارواکو په وینا دوه بهرني او درې ځایي وسلوال وجل شوي وو. دا راز په روان کال کې په پاکستان کې تر دې دمه دا شپږم ډرون برید دی. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودر نثار علی خان وای په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په وجنه کې د ککړو کسانو د معلومولو او نیولو په لړ کې امنیتي او استخباراتي ادارو پرمختګ کړی دی. نوموړي پرون د کراچۍ د سفر پر مهال د اعلی حکومتي او امنیتي چارواکو سره لیده کاته وکړل. چودر نثار علی خان په گورنر هاوس کراچۍ کې د سفورا ګوټ د پیښې په اړه خبریالانو ته وویل
پدې پلټنو کې چې تر اوسه کوم پرمختګ شوی تاسو ته به ووایم چې د پیښې ذمہداران زمنګ په فوکس کې راغلي دي. ځینې کسان مو نیولي هم دي، خو دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې ووایم موږ اصلي ملزمانو ته رسیدلی یو. تر اوسه چې کومې پلټنې شوې دي هغه ډېرې مثبتې دي.
د یادونې وړ ده چې د تېرې چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سفورا ګوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلي فرقې د څلوېښتو نه زیات کسان په ډزو وژلي وو او یو شمېر نور یې زخمي کړي وو. د سوات د مرکزی ښار منګورې په تاج چوک کې نن سهار وختي نامعلومه وسلوالو یو پولیس والا په ډزو وژلې. په دې پیښه کې یو لاروی هم جوبل شوی دی. د منګورې تاڼې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د احسان الله په نوم دغه پولیس والا باندې هغه وخت وسلوالو برید وکړ چې په یاد چوک کې یې خپلې ذمهوارۍ ترسره کولې. د چارواکو په وینا د پیښې نه پس په دغه سیمه کې پولیس د لټون عملیات شروع کړي. د یادونې وړ ده چې په سوات کې وخت په وخت هدفي وژنې کېږي او ذمهواري یې زیاتره وسلوال طالبان په غاړه اخلي، خو تر دې دمه چا د دې برید د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک شوی چې په نتیجه کې به یې دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو بل سره معلومات شریکوي. په دې هکله پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدی مشال ریډیو ته وویل
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د ایسای لخوا یو تفاهم نامه لاسلیک شوی دی او دغه تفاهم نامه اصلي تمرکز یې په همده باندې دی چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزې ته دوام ورکړي.
نوموړی وایي افغان حکومت تمه لري چې دا وروستی تفاهم لیک به یې د هیواد په امنیت کې ګټور کردار ولوبوي. د افغانستان د غزنی ولایت امنیتی چارواکو تایید کړی دا چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوې ولسوال وجل شوی دی. چارواکي وایي د هلمند د ناوې ولسوال حاجی عبدالمناف خان پرون له کابل نه هلمند ته روان وو چې په لاره یې په ګاډي طالب وسلوالو برید کړی دی. د غزنی د امنیت مشر اسدالله ساپی پرون مشال ریډیو ته وویل ولسوال د غزنی نه تیر شوی وو او د وبند ولسوالۍ ساحې ته داخل شوی وو چې طالبان ورته سړک ته راپورته شوي دي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمواري منلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د اسلامی دولت د وسلوالو د ولخینا د عراق رمادی خار د خلاصولو د تیاریانو په لړ کې د شیعه ملیشاو په زرګونو جنگیالی د خار سره نږدې پوځي مرکز ته رسیدلی دي. یاد خار د روانې میاشتې په 18 نیټه وسلوالو قبضه کړی وو. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی وړاندې رمادی کې د شیعه ملیشا پر ځای کولو کې په زړه نازړه وو، ځکه چې په دې خار کې د سنیانو اکثریت دی. د المبار صوبې د شورا مشر ویلي شیعه ملیشا د دې خار نه خو 6 کیلومتره لرې پرته ده او د حکومت د امر په انتظار ده. د شورا ویلي خوښه 3000 شیعه جنگیالی به د رمادی هغه ټوله سیمه د اسلامي دولت د وسلوالو نه خلاصوي چې هغه قبضه کړی دي. په عین حال کې د امریکا په مشرۍ د اتحادیه جنگی جازونو هم د وسلوالو خلاف بریدونه تیز کړی دي. ایران تمه کوي چې د نړیوالو قوتونو سره یې اټمي لوزنامه ترسره شي، نو د تیلو برآمدات به یې په 3 میاشتو کې د بندیزونو نه وړاندې کچې ته ورسیږي. د ایران د تیلو نایب وزیر روخندین جوادی پرون رویټرز خبري ایجنسۍ ته وویل د امید کوي چې د تیلو برآمدات به یې بیا د بندیزونو لګیدلو نه مخکېنی سطح ته ورسي. نوموړي زیاته کړه چې په ورځ کې 25 لک بیرل تیل برآمد کول د دوی هدف وو. ایران او نړیوال قوتونه دا مهال د یوې جامع اټمي لوزنامې په هکله خبرې اترې کوي چې په ترڅ کې به د تهران اټمي پروګرام محدود کړی شي او په بدل کې به د ایران نه بندیزونه پورته کړی شي. او وروسته خبر دا چې یوکرین وایي هغه دوه مبینه روسی پوځیان به په رسمي ډول په ترهګرۍ تورن کړي چې د یوکرین په مشرقي برخه کې د روس پلو بیلتون پالو تر څنګه د جنگیدلو پر مهال نیول شوي دي. پرون په کیف کې د یوکرین د امنیتي ادارې مشر خبریالانو ته ویل دغه دواړه کسان به د ترهګر جرمونو او ترهګریز فعالیتونو ترسره کول د تورونو سره مخامخ کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
له منور شامو خبرونه اوریدل او ریدونکو په دې غړ کې د نورو ریپورتونو تر څنګ بعد د ریپورتونو تفصیل اورو. په شمالي وزیرستان کې یو بل ډرون برید شوی دی. افغان چارواکي وایي د پاکستان جاسوسي ادارې سره شوی تفاهم لیکي د ټریننګ خبره نشته، بلکې د ترهګرو د ځپلو لپاره به یو بل سره معلومات شریکوي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي، دغه مسله واقعیت نه لري.
د قبایلي سیمو مشرانو یو ځل بیا د اف سی آر قانون د ختمولو غوښتنه کړې.
موږ باندې کوم نظام دی کوم ته چې اف سی آر وایي که دا بهترین نظامي دا ډېر ښکلی نظامي، نو دا ښکلی نظام زموږ د 1 کروڑ یا د 1.2 کروڑ قبایلو دپاره ولې دی؟ دا د ټول ملک دپاره ولې نشي کېدی؟
او د ګړۍ په اخره کې به پام کوه اونیزه تنزیه خپرونه اوري.
زکه هم غوړ جبې او چالاکم خوار چوکی داری کی بد شپې نوی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو لومړی رپورټ ته ورځو. شمالي وزیرستان کې د دې میاشتې په دوهم ډرون برید کې 13 لګ تر لګه 3 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره په د تخیلو کې شوي د حمله د روان کال شپږم ورته برید دی چې قبلي سیمو کې کیږي. یاد دې وی چې ډرون بریدونه له 2 کلونو راهیسې روان دي چې پکې د القاعده وسلوالې ډلې او تحریکی طالبان پاکستان ځینې مشران وژل شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې په قبلي سیمو کې د پاکستاني پوځ ضرب عذب پوځي عملیات هم روان دي.
دولتی چارواکو په وینا قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې 13 په امریکایي ډرون برید کې درې مشکوک وسلوال وژلي شوي، چې د دوی په وینا ډرون جازونو د تاخلو کې د وسلوالو پر پټنځای دوه میزایل داغلی دي. چارواکی وایي ډرون برید شمالی وزیرستان د تاخیل زوی نرای سیمه کې شوی. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د ډرون برید پخلی وکړو او وی ویل بے پایلوټ الوتکو د تاخیل زوی نرای سیمه کې د وسلوالو په ټنځای په نخه کړي او درې مشکوک وسلوالې وژلې دي. چارواکی وایي دا معلومانه ده چې وژل شوی وسلوال مقامی دي او که بهراني وسلوال دي. زنا رسنۍ د وژل شوو وسلوالو شمیره جلا خایي، خو د مشال ریډیو زرایو د وژل شوو شمیره درې خودلې. د چارواکو په وینا د نوړاندې د 13 شنبه په شپه هم شمالي وزیرستان شوال کې ډرون جازونو د وسلوالو پټنځای پنخه کړي وو چې د دوی په وینا دوه غیر ملکی او درې مقامی وسلوال یې وژلي ول. روانه میاشت کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو لخوا دغه دویم برید دی او روان 2015 کال کې د ډرون جازونو لخوا دغه شپږم برید ترسره شو چې د مشال شمیرې تر مخه یو په سویلي وزیرستان او 15 په شمالي وزیرستان کې شوي. شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو وروسته میرانشاه او میرعلي ټولو سیمو نه خلک کډه شوي. نو د سیډونکو په وینا وسلوال هم پاک افغان پولې ته نږدې غرایزو سیمو ته منتقل شوي چې د هغې وروسته د ډرون بریدونو هدف هم اوس دغه غرایزې سیمې ګرځېدلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبرو. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار خان وایي د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې چې ضرب عذب عملیات یې شروع شوي تر اوسه پورې 10,000 کاروایان شوي چې پکې خواوشا شپږ 1,500 مشکوک کسان نیول شوي دي. نوموړي دا خبرې پرون کراچۍ کې وکړې. ویل چې سره له دې چې تېر هفته دغلته له 40 زیاتو اسماعیلیه شیهو تر وژنې وروسته د سند صوبې پر وزیر اعلی سید قایم علي شاه په خپل کار کې د غفلت عمله ډېر تنقید شوې خو د وزیر اعلی په کارکردګۍ خفه نه دی. په دې اړه د ظفر کریمي رپورټ اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان ویلی د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په بس ترسره شوې حملې ذمہ‌دار د دوی په نظر کې دي او په دې لړ کې امنیتی او استخباراتي ادارو د مثبت اړخ څخه پلټنې شروع کړې دي. چودری نثار د دغه حملې په شپږم ورځ پرون کراچۍ ته راغلی وو. نوموړي په دې موقع د رینجر ځواک د سرتیرو له مشر د سند صوبې لالا وزیر گورنر او له نورو لوړپوړو چارواکو سره بیلابیلې غونډې لرلې. په گورنر هاوس چې کې د یوې غونډې وروستو تیر ماښام خبري غونډې ته چودري نثار وویل پر اسماعیلیانو د ترسره شوي برید څو اړخونه دي او دوی له دې ټولو اړخونو د دې کیس پلټنې کوي. په دې پلټنو کې چې تر اوسه کوم پرمختګ شوی تاسو ته به ووایم چې د پیښې ذمہ‌داران زموږ په فوکس کې راغلي دي. ځینې کسان مو نیولي هم دي خو دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې ووایم موږ اصلي ملزمانو ته رسیدلي یو. تر اوسه چې کومې پلټنې شوي دي هغه ډېرې مثبتې دي. نوموړي وویل تحقیقاتي ادارې په دې برخه کې کار کوي او که دوی ته وخت ورکړل شي نو هغه څوک چې په دې پیښه کې ککړ دي هغه به معلوم شي. نوموړي وویل د ګل په ورځ په ترسره شوو غونډو کې یو شمیر اهمې فیصلې شوي او د کراچۍ اپریشن به جاری وي. هغه وویل د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د اپریشنونو له وجې امنیتي حالات تر ډیره بریده ښه شوي دي. دی وایي که د کراچۍ حالات دي یا د بلوچستان او په تیره بیا د کوټې حالات او یا هم د ټول ملک صورتحال دی په دې کې خواله راغلی دی. هغه عناصر چې په دې بدامنیو کې لاس لري ځینې وژل شوي، ځینې تښتیدلي او ځینې لا هم زموږ په کلیو او ښارونو کې پټ دي خو د دوی په خلاف په هر ځای کې عملیات هم روان دي. چودری نثار وویل د ترهګرۍ په خلاف جاری جنگ اوږد جنگ دی. دا جنگ د تیرو 14 کلونو راهیسې روان دی خو د دوی حکومت د ترهګرۍ د ختمولو صحیح لاج شروع کړی دی. داسې کوششونه د دې نه مخکې کوم حکومت نه دي کړي. چودری نثار وایي دا څه آسان جنگ نه دی او نه دا څه د کرکټ 40 یا 50 ورځې مقابله ده. پاکستان د تیرو 14 کلونو راهیسې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ اخکار دی. د دې نه مخکې حکومتونو دې لور ته جو نه دور کړی. د کورنیو چارو مرکزی وزیر زیاته کړه تیر کال د جون د میاشتې راهیسې امنیتي ادارو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس نږدې 10,000 اپریشنونه کړي چې په ترڅ کې یې له 14,000 څخه زیات مشکوک کسان نیول شوي دي. د هغه په وینا په نیول شوو کسانو کې ځینې ممکنه ترهګر هم شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو اوس له کابل یو رپورټ دراورو. د 2006 او 2009 کلونو ترمنځ د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت او د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI ترمن شوی تفاهم لیک پشان دواړو خواو یو بل د غسیم موافقه کړی ده. افغان چارواکي وایي د مطبوعاتو هغه رپورټونه غلط دي چې پکې ویل شوی ISI به د افغان جاسوسي ادارې کارکوونکو در ټریننګ ورکوي. چارواکي دا هم وایي د تفاهم لیک کې یوازې د ضرورت په وخت د جاسوسي معلوماتو شریکول شامل دي. په دې اړه د اجمل تورمان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګه د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI سره د افغانستان د ملي امنیت ریاست لاسلیک شوی تفاهم لیک انتقادوي او اړوند چارواکي په دې برخه کې وضاحت ته غواړي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دغه تفاهم لیک کې د اندېښنې وړ کومه خبره نشته. د افغان ولس مشر ویان اجمل عابدي د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په دې اړه په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه تفاهم لیک تر ډیره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د اطلاعاتو شریکول دي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی، اول ته خبره په دوه شو چې ګویا روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده. په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوای شي چې د تروریزم په مقابل کې کاری وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي، او څنګه دواړه ادارې کوي چې دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات تو سره مبارزه وکړي.
خو د افغانستان ولسی جرګې په دې اړه اړوند امنیتي مسولین باید ولسی جرګې ته ځواب ووایي. دغه موضوع د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له توندو خبرګونونو سره مخ شو، او د غونډې مشر لومړی مرستیال عبدالظاهر قدیر د کورنی امنیت، دفاعي چارو او نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې په دې اړه اړوند امنیتي مسولین ګډې غونډې ته استجواب کړي.
د نړیوالو چارو کمیسون، د داخلي امنیت کمیسون او د دفاعي چارو کمیسون دی د وضاحت په خاطر د دې تړون د امضا، د اهدافو د بیان او وضاحت په خاطر مربوطه امنیتي مسؤلین مشترک غونډه ته استجواب کړي، او په اخر کې دی خپل رسمي گزارش تالار ته وړاندې کړي.
در پرون لمخه د غسنات کابل ته پاکستان د پخواني جمهور رئیس آصف علي زرداري تر سفر دوه ورځې مخکې کابل ته د نوموړي سازمان د رئیس رضوان اختر د سفر پر مهال لاسلیک شوی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زو شته کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ترنا لاندې بحث چې سبا یې اوریدل شي، یعنی د چهارشنبه شروع پر ورځ هم در از زیارت پر ورځ باندې هم تاسو ته تکراری خبرېږي. په دې خبرونه کې تاسو ته د ورځې په تودو موضوعاتو باندې د مختلفو څېړونکو خبرې درورول کېږي او بحث یې په اړه باندې کېږي. له مشال ریډیو څخه تاسو نورې اونیزې خبرونې هم اوریدلی شي او موږ ته یې په اړه باندې خپل نظر هم ویلی شي. اوس یو رپورټ ته بیرته ورګرځو. که څه هم د قبایلي سیمو زیاتره اوسیدونکي او مشران غواړي چې د پاکستان د نورو برخو په څیر دلته هم جمهوري، عدالتي او قانوني نظام راشي، خو د دوی په خبره ځینې مشران او حکومتي چارواکي د خپلو شخصي ګټو لپاره د دغه نظام بدلیدل نه غواړي. ځینې څېړونکي بیا دا وایي چې بعضې قوتونه تر هغو په قبایلي سیمو کې موجوده نظام ساتل غواړي تر څو چې دوی ته په افغانستان کې د لاسوهنې ضرورت وي. په قبایلي سیمو کې د نافذ FCR قانون د لمنځه وړلو لړکې څه خنډونه دي او د قبایلي سیمو لپاره قوانین ولې د نور پاکستان په شان نه دي؟ په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اور.
دا اوازونه د هغه مظاهرې دي چې د مای په 18مه د قبایلي سیمو سیاستوالو مشرانو په خبر ایجنسۍ کې د FCR قانون خلاف کړې وه. د مظاهره یو مشر او د باجوړ جنسینه د خامی سمبلی په خوانی غړی خونزاده چټان مشال لوته ویل چې ځنې مقتدر قوتونه نه غواړي چې په قبایلی سیمو کې نافذ اف سی آر قانون ختم شي او هغه سي نظام راشي لکه څنګه چې د هیواد په نورو برخو کې دی.
موږ باندې کوم نظام دی کوم ته چې اف سی آر وي که دا بهترین نظامي دا ډېر ښکلی نظامي نو دا ښکلی نظام زمونږ د 1 کروڑ یا د 1.2 کروڑ قبایلو دپاره ولې دی؟ دا د ټول ملک دپاره ولې نه شي کېدی؟ او که چېرته دا نظام خراب نظام دی نو به دا صرف په قبایلو باندې زمونږ څه قصور څه ګنا دا چې کوم وجه دا کوم وجوهات دي چې دا نظام صرف زمونږ د پاره نه خوده شوې دي؟ خو کلم چې مونږ دا مطالبه کړې نو مونږ ته دغه جواب میلاویږي چې مقتدر قوتونه وي چې دا نظام به تاسو لا په حل نه چړي.
بلخو د قبایلی سیمو په خوانه سکتر محمود چاوي دوی په خپل وخت کې هڅه کړې وه چې په قبایلی نظام کې پرل پسې اصلاحات وکړي خو بریالی نه شو. د ده په خبره په قبایلی سیمو کې په یو ځل نه بلکې پرل پسې نظام بدلېدو ته اړتیا ده.
پولیس اسٹیشن چې موږ ورته امنیتی قوت وایي په فاټا کې دا غیم شروع کړو، دا غي امنیتی چوکو جوړولو کوشش هم کړو او بیا بل گورنر راغی او ټول نظام واپس کړ.
په پیښور کې د ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي کله چې په 19مه پیړۍ کې انګریز سامراج د پښتنو له لاسه تنګ شو نو هغو د خپلو ګټو د پښتنو د کمزوري کولو لپاره پر دوی اف سی آر قانون نافذ کړو. د ده په خبره یاد قانون د پښتنو د کلتور، اسلام او جمهوریت ضد دی. نوموړی وایي د اف سی آر په قانون کې چې کومه خبره ده چې د یو تن په ګناه کې به د هغه ټولې قبیلې ته سزا ورکړل کیږي نو د دې اجازت هیڅ یو مذهب یا کلتور نه ورکوي. همدارز خونزاده چټان وایي په قبایلی سیمو کې د څه باندې یوې صدۍ رئیس نافذ اف سی آر قانون دوی ته لوی تاوان رسولې.
نن که ته وګوري د ټولو نه زیاته دهشتګردي چې کومه ده دا په قبایلو کې ده. نن که تاسو وګورئ په قبایلو کې د جینکو تعلیم 3% دی او د هلکانو په تعلیم 11% دی. څومره طبیعي سره چې موږ مخامخ یو، څومره چې موږ د نور پاکستان د خلکو نه وروسته پاتې یو، موږ د دې ټول ذمہوار چې کوم دی دغه اف سی آر نظام ګڼو.
خو د سیمه ایزو او سیاسي چارو کارپوه په سیا پټک وایي تر څو چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې مثبت بدلون نه وي راغلی نو تر هغو ځینې قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې د ملک د نورو برخو په څیر جمهوري، عدالتي او قانوني نظام راشي.
څو پورې چې په افغانستان کې لوبې نه بندوي هغه پورې خو به دا بانه ده چې قبایلو کې فاټه کې خلک ناست وي، موږ وس نه رسیږي او هغه دا کوي او هغه هغه کوي. څو پورې دا لوبې روانې دي که نه دي؟ چې کومې دا انګریز دی وخت نه چې کومې لوبې دي چې ګریټ ګیم ورته وایي، لویې لوبې او وړې لوبې چې دی بس کړې نه وي، نو هغه پورې به دوی دغسې نظام جوړ ساتي. که افغانستان کې خبرې سمعي نو بیا به فاټا کې خبرې سمې شي.
مشال ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه د پاکستان له مرکزی حکومت سره هم خبرې وکړي خو بریالي نه شو. د پاکستان پخوانی حکومت قبایلی سیمو ته د سیاسي اکټ د غزولو وروسته په دغه سیمه کې د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکړې وه او دا رنګ په لومړي ځل د سیاسي ګوندونو پر اساس انتخابات ترسره شو. خو د حکومت په وینا د امنیتي ستونزو له وجې په سیمه کې په مکمله توګه سیاسي اصلاحات نشي کولای.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو بستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مرغ
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مین ل ژوند د سر نست ته
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज دی.
موږ خو اند یو مین دی نور نه غواړي چې مرته بیگنا زمونو خاطر بوتونه ته کینی ټول تخپل پله غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای او د خبر انتظامی چارواکي وایي چې د باړې د اخیر قام د ستنېدو د لړۍ د مکمل کېدو وروسته د نورو قومونو د بیزی شو خلکو د واپسۍ اعلان هم کړی دی. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو او دا به پکې واورو چې آیا خلک د دغه ادارو له کارونو خوشاله دي او دوی ته پوره سہولتونه ورکړي او کنه.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداره اف ڈی ایم اے او د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې د باړې د کاخیلو قوم د کډوالو دستنیدو لړۍ مکمل شوې ده او د رواني میاشتې یعنی د مئی په 13مه او 19مه نیټه به ملک دین خیل، د مئی په 6مه او 21مه به کمر خیل او د مئی په 22مه او 23مه به زخه خیل او د مئی په 25مه به بر کمبر خیل خپلو کورونو ته ستن نوی او د باقی پاتې قومونه به د مئی په 26مه او 28مه نیټه خپل کورونو ته لیږي. دوی وایي چې د قومونو لپاره د باړې کاخیلو په میل ورډ سیمه کې د ستنېدو امدادي مرکز خلاص کړی دی، چرته نه چې د کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي او مالی مرستو لپاره موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ ورکولی شي. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د باړې د کډوالو دستنیدو او هلتا د بیا بحالی د کارونو په حق له مشال ریډیو ته وای
او د دې واپس عمل سره څومره هم سہولیات د هغه علاقہ کې موجودی دغه بحالی کار هم د گورنر خیبر پختونخوا اسپیشل ریسټوریشن اف سروسز پروگرام لاندې شروع کړی شوې دي چې په پیله مرحله کې مونږه سکولونه، هسپتالونه، بجلی او بو نظام په هغه کم از کم سروس ډیلیوري د پاره مونږه بحال کړ او سره دینه بعد به تد تعمیر نو د دوباره د سکولونو د هسپتالونو چې کوم وران شوې دي دغه جوړولو یو باقاعدہ پروگرام هم شروع کیږي اور سره دلته وران چکم کورونا دی خلکو د اغه سروي ان شاء الله د 20 مہینہ مخکې په یو کمیټه صورت کې هغه هم شروع کیږي
او د باړې سیمه او مشر سہیل احمد پردای د ستنې دون پس د باړې د خلکو د وسنی حالت او ستونزو پاړه وای
په لوکو کې مشکلات دی. بیا ډیر خلک چې کوم کورونا له لوړ شي د غټولو اخ پروسس نه تیر شي او غو رجسٹریشن وشي نو کورونا نشته کاغشتا ټول ورون شوی نه دی خو چې خلکو پکې جوان نه دی کړی نو هغه منداسم د استعمال نه وتلی دی. په لوکا کې نه سکول شته اوس پر ټینټونه خو لګولې دي خو په هغه کې ماغه سہولیات چې کم پکې پکور دي اپ کې نشته نو تکلیفات انتهایی زیاتی خو د ټولو باوجود خلک دا برداشت کوي او خوشحال دي او هغه وی چې مونږ یو نوې ژوندۍ سٹارټ شوی دو
یا د دې وی چې د خیبر جن سای په باړه کې د تیرې وګدې مو دی رئیس د وسلوالو ډلو پر ضد فوځي عملیات روان وو. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر جن سای
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د زیمبابوې کرکټ ټیم پاکستان د بداس سال کې بیګا ورسې چې په تیرو شپږو کلونو کې د افغانستان له کرکټ ټیم علاوه هیڅ کوم بل بهرنی ټیم د غلطه د امنیتي ستونزو له وجې نه و ورغلی. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو. دا به هم پکې واورو چې زیمبابوې ټیم به په کومو ځایونو کې څومره میچونه کوي.
د پاکستان کرکټ بورډ په وینا چې د زیمبابوې کرکټ لوبډلې لپاره سکیورټي انتظامات سخت کړي شوي دي. مشالډیو سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ ویان امجد حسین اوویل چې سکیورټي لپاره انتظامات د پنجاب صوبې انتظامیه، پولیس او استخباراتي ادارو کړي دي. د په وینا چې تیر ورځې په شان نن هم قذافی سټیډیم کې سرچ اپریشن شوی دی.
پاکستان کې چې کم د امنیت مجموعي حالت دی نو د هغې په تناظر کې مونږ سکیورټي انتظامات سخت کړي دي او پولیسو او نورو ادارو ډیر په موثره توګه سکیورټي انتظامات خپل کړي. اوس هم موږ د سټیډیم سرچ اپریشن وکړو او دا پرون هم شویو چې حالات خراب نشي. د سټیډیم خوښه علاقې تړل شوې دي او یو تن هم ورته داسې نشي تلی راتلی.
د پاکستان کرکټ بورډ په وینا چې په وړومبي مرحله کې به دوه ټي ټوینټي یا شل اووریز په 22 او 23 مې او بیا به په دویمه مرحله کې په 26 یو کم دیرشم او په 1 مې ونډه یا یو ورځنۍ لوبې وي. دا ټول میچونه به د لاهور قذافی سټیډیم کې وي. دا شان به پاکستان خپل جوابي دوره د روان کال په اگست میاشت کې کوي. د ذکر ده د کرکټ نړیوال کونسل د سکیورټي حالاتو له وجې پاکستان او زیمبابوې ترمنځ میچونو لپاره خپل امپایرز او میچ ریفری د لیګلونو انکار کړی وو او پاکستان ته یې مشوره ورکړې وه چې مقامي امپایرز او ریفری نه د کار واخیستی شي. د پاکستان کرکټ بورډ هم تیره ورځ مقامي امپایرز او ریفری اعلان وکړو. په دې کې به علیم ډار، احسن رضا، شوزب رضا او د زیمبابوې رسل ټیفن شامل وي. پاکستان کې نړیوال کرکټ بحالی په اړه د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړي جاوید میاداد وایي غټه خبره دا ده چې یو ډله پاکستان ته میچونو لپاره را روانه ده. جاوید میاداد په وینا هیله ده د زیمبابوې ټیم چې کله واپس لاړ شي نو هغوی به پاکستان سکیورټي او د کرکټ مینوالو په اړه نړۍ ته خپل ښه تجربې وړاندې کوي. دی وایي
د پاکستان حالاتو په اړه جج به همدا ډله وي چې خپلې تجربې به نړۍ ته وایي او موږ لا ښه خبره دا ده چې کم از کم یو لوبډله راغله او لوبه کوي او امید کوم چې چې د بهر ملکونو ډلې دی پاکستان ته راشي، کوم چې موږ غواړو چې پاکستان کې خپل کرکټ بحاله شي.
د ذکر د تیره هفته د زیمبابوې کرکټ بورډ پاکستان ته خپل راتګ په اړه د پاکستان کرکټ بورډ ته خبر ورکړی وو او ویلي وو چې ورته حکومت لخوا اجازه ترلاسه شوې ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ری له رابع اکرم خان مو رپورټ واره د خبرونې نیمه کې له منور شاده خبرونو لنډیز اورو.
پاکستانی چارواکی وایي تیره شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژلي. د استخباراتي ادارو چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دا برید چې د تخیل زوی نری سیمه کې شوی پکې د وسلوالو پټنځایونه په نښه شوي دي. د تیر خالی په ورځ هم د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید شوی و چې پکې د چارواکو په وینا دوه بهرني او درې ځایي وسلوال وژل شوي وو. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودلی صالح خان وای په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په وجنه کې د ککړو کسانو د معلومولو او نیولو په لړ کې امنیتي او استخباراتي ادارو پرمختګ کړی دی. نوموړي پرون د کراچۍ د سفر پر مهال د اعلی حکومتي او امنیتي چارواکو سره د ملاقاتونو نه پس خبریالانو ته وویل د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو له وجې امنیتي حالات ښه شوي دي. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک شوی چې په نتیجه کې به یې دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو بل سره معلومات شریکوي. په دې حق له پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدی مشال لري ته ویل افغان حکومت تمه لري چې د دې ګام په نتیجه کې به یې د هیواد امنیت پر ځای شي. د افغانستان د غزنی ولایت امنیتی چارواکو تایید کړي چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوې ولسوال وجل شوی دی. چارواکي وای حاجی عبدالمناف خان پرون د کابل نه هلمند ته روانو چې په لارې په گاډي وسلوالو برید کړي دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمہواری منلې ده. د عراق رمادي خار د اسلامي دولت د وسلوالو نه د خلاصولو لپاره د شیا ملیشو په زرګونو جنگیالي د دې خار سره نږدې پوځي مرکز ته رسیدلی دي. یاد خار چې په کې سنیان په اکثریت کې دي د روانې میاشتې په 18 نیټه وسلوالو قبضه کړی دی. او یوکرین وایي هغه دوه مبینه روسی پوځیان به په رسمي ډول په ترهګرۍ تورن کړي چې د یوکرین په مشرقي برخه کې د روس پلو او بیلتون پالو تر څنګه د جنگیدلو پر مهال نیول شوي دي.
لمنور شامو د خبرونو لنډیز اوریدونکو وسم زموږ همکار احمد الله تاسو له اسلام آباد د پاکستان د زینو رسپانو د اداري غټی کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د تنظیم اتحاد امت د تنظیم لاندې شیخ الحدیث کانفرنس کې شریک 200 مفتیانو او عالمانو په اجتماعي شری اعلامیه کې ځانوجون کې حمله حرام وګرځولې. ورسپانه لیکي چې د ملک د مفتیانو او عالمانو د فتوا د قدر وړ ده چې پکې د ترهګرۍ خاتمه لپاره د عالمانو د مکمل مرستې اعلان هم کړی دی. ورسپانه لیکي چې د اولس د ځان او مال تحفظ کول د حکومت آئینی فرض دی، خو بدقسمتۍ نه حکومت په صحیح توګه خپل فرض پوره کولو کې ناکام دی. نو د ملک د دې مفتیانو او عالمانو لخوا د ترهګرۍ په ضد بیانونه ورکولو له وجې نه صرف په ملک کې ترهګرۍ کمېدی شي، بلکې اولس کې آگاهي هم راتلی شي. وحدت ورسپانې خپل اداریا هند سره په اړیکو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د دې حقیقت نه باوجود چې هند پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي، حکومت د هند په ګډون د خپلو ټولو ګاونډي هېوادونو سره ښه تعلقات غواړي. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف هند سره تعلقات ښه کولو لپاره د نریندر مودي د سوګند پورته کولو دستوره کې ګډون کړی وو، او کچري هند لوري هم پاکستان سره د خپل منځي اړیکو د خوالي په غرض دغه شان ګامونه اخستل شوی وي، نو یقینا چې ورسره د څو لسیزو راهسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار اړیکې د خوالي په لور تللی شوې. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپل منځي مذاکرات شروع کولو سره هواریږي. نو هند د مذاکراتو پیل کولو په اړه خپل منفي رویه پرېږدي او د مثبت سوچ سره په سیمه کې د امن په خاطر پاکستان سره د خبرې اترې پیل کړي. مشرق ورسپانې خپل اداریا په فاټا کې د مدرسو پر رجسټریشن لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د دیني مدرسو د رجسټریشن خبرې د ایوې مودې راهسې کیږي، خو په دې نږدې ورځو کې شوې د ایوې سروې تر مخه قبایلي سیمو په 409 مدرسو کې 204 داسې دي چې تر دې دمه رجسټریشن نه دی شوې. ورسپانه لیکي چې په دې 409 دیني مدرسو کې قریبا 200,000 پورې طالب علمان صرف دیني تعلیم حاصلوي. حکومت له پکار دي چې دې طرف ته توجه ورکړي، نه صرف د پاتې مدرسو رجسټریشن وکړي، بلکې د طالب علمانو ته د دینی تعلیم سره سره د عمومي تعلیم بندوبست هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نیویورک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژۍ یوې لوی کمپنی اگزیکټ په اړه لیکلي چې دغه کمپنی د آنلاین یا پر انټرنیټ د جالی پوهنتونونو د زده کړو د چل د لارې میلیونونو ډالر درغلی کړی ده. دې کمپنۍ د یو ټلویژن د شروع کولو اعلان هم کړی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د افغان حکومت په وړاندې امنیتي چیلنجونه ډېر شوي دي، خو امنیتي ځواکونه ډېر کوشش کوي چې خپله خاوره له ترهګرو وساتي. د دوړو مقالو غټکی اور نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې له کراچۍ څخه د پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژۍ اگزیکټ کمپنی د خواوشا 2000 کارکوونکو په مټ خپل کاروبار پر مخ بیایي. دا کمپنی هر کال د انټرنیټ له لارې د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو په نوم جعلي سرټیفیکټونه او ډیپلومې ورکوي او په دې توګه میلیونونه ډالر ګټي. د ورځپاڼې په خبره اگزیکټ کمپنۍ د مختلفو سکولونو یا ښوونځیو او پوهنتونونو 370 ویب پاڼې جوړې کړې دي. دا ویب سایټونه ډېر ښکلي ښکاري او د نرسنګ او انجینرۍ په شمول په بیلابیلو موضوعاتو آنلاین یا د انټرنیټ د لارې ډیګري ورکوي. دوی د خپلو دې تش په نامو پوهنتونونو لپاره تشهیري ویډیو هم جوړې کړي چې پر انټرنیټ پکې خلک داخلو ته هڅوي. نیویورک ټایمز لیکلی چې دې ویډیوګانو کې ښکاره کېدونکي پروفیسران او زده کوونکي اصلي نه بلکې ټول اداکاران دي. لیکوال لیکي چې په یوه ویډیو کې یوه ښځه زده کوونکي د نیوفورډ په نامه پوهنتون ته راغواړي او وایي چې د انټرنیټ له لارې د نړۍ مشهوره پوهنتون لري، خو نیویورک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې دا هر څه د یو سراب په شکل دي. د ورځپاڼې په وینا چې پر دې ویب سایټونو موجود تصویرانو کې را څرګندېدونکي پوهنتونونه او ټولګي یا کلاسونه وجود نه لري او یوازې تصویرونه دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو پر عملیاتو مقاله لیکلي. په لیکنه کې راغلی چې د پسرلنیو جګړو د شروع کېدو سره لږ تر لږه د افغانستان په لسو ولایتونو کې جګړې شروع شوې دي. د نښتو په خلکو کې نا ارامي او دا پوښتنې پیدا کړي چې آیا افغان ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. د ورځپاڼې په خبره د تشدد د زیاتېدو وجه د جګړې پراخېدل دي چې د 1,40,000 افغان پوځیانو پر ضد روانه ده. د دې لامل دا دی چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ عملیاتو وسلوال له دغه ځایه بې ځای کړي دي چې اوس د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان کې د پټنځایونو په لټه کې دي. دغه کار د کابل خوښ امنیتي ستونزې جوړې کړي چې د افغان حکومت لپاره یې آرام کول یو لوی چیلنج دی.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستی معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوان
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری صاحب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیا پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت د جلال آباد او تورخم ترمنځ د غزیدلی سړک دویم لاین د پاکستانی او افغان چارواکو لخوا پرون افتتاح شو. دا سړک تر دې مخکې هم څو وار افتتاح شوی دی، خو بیا په کار د ځینو وجوهاتو له امله بند شوی و. دا ځلې چارواکي وایي چې هیله یې دا ده چې په یو کال کې دننه دننه د جلال آباد او تورخم ترمنځ دا سړک جوړ شي. پړی د شاه محمود شینواری رپورټ.
افغان او پاکستانی چارواکو یو وار بیا د جلال آباد تورخم سړک د دویم لاین کار پرانیسته وکړه. په دې پرانیست غونډه کې له پاکستان نه د راغلي پلاوی مشر میجر افضل رسنیو ته وویل چې دا ځلې په عملی ډول د دې سړک د جوړېدو پرانیسته وکړه چې په کال دننه کې به یې چارې بشپړې شي.
آج اس کا دوباره آغاز ہو رہا ہے.
نن د دې سړک کار د دویم ځل لپاره شروع کېږي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې راتلونکو لس 12 میاشتو کې به د دې سړک کار بشپړ شي. کله چې د پاکستان لوی دریسیز رایل شریف تیره اونۍ کابل ته راغلی و، له هغه طرفه ماته هدایت وشو چې پر دې سړک ژر تر ژره کار شروع او مکمل یې کړی. بلخوا د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال ډاډ ښکاره کړ چې دا ځل به د دې سړک چارې له ستونزو سره نه مخ کیږي او زیاته کړه چې خپل امنیتي ځواکونو ته دنده سپارلې چې د سړک د کارکونکو امنیت خوندي کړي.
ټول امنیتي ارګانونه دلته حاضر دي، دوی به د امنیت په برخه کې شل همکاري کوي. په مجموع کې موږ ان شاء الله په دې برخه کې لارې کې هیڅ مشکل نه لرو.
د ټولګټو وزارت ساختماني چارو مرستیال نورګل منګل په یاده سیمه کې رسنیو ته وویل چې دا مهمه ترانزیتي لاره ده، خو د دې ترڅنګ دوی په پام کې لري چې د تورخم له لارې تر کراچۍ بندر پورې د ریل ګاډي پټلۍ هم تیر کړي.
موږ غواړو چې په آینده کې د ریل ګاډي پټلۍ د پاکستان جلال آباد ته راسي او جلال آباد ته بلاخره کابل ته ولاړ شي، او همدارنګ د کراچۍ بندر هم له دغه لارې نه وتړل شي.
نه یوازې د جلال آباد تورخم سړک کار په ټپه ولاړو، د دې ترڅنګ په جلال آباد کې د ګردو شفخانه چې د پاکستان لخوا تعمیراتي چارې پخوا رغول شوې وي اوس د خرابېدو په حال کې ده. دا چې د پاکستان هیواد د دې شفخانې د فعالېدو په اړه څه تصمیم لري، په افغانستان کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین وویل چې په دې اړه د ننګرهار روغتیایي چارواکو سره خبرې شوې او په نږدې وخت کې به یو شمېر ډاکټران د زده کړې لپاره پاکستان ته واستوي.
تاسو ته پته ده چې بلډینګ پوره شوی دی، هغه کې اکوپمنټ پاکستان اوس پورې ځکه نه ورکړي چې د افغانستان ډاکټرانو او د عملې او ټیم چې پکې تقرر شي نو الله به دا اکوپمنټ پکې ورکو. او پکې تاخیر دی وجه نو شو چې افغانستان طرفه چې کوم خلک تلیو پاکستان ته او د دې ټریننګ کړیو دا غوی تقرری بل چرته وشو نو دې ځای دپاره هغوی اویلیبل نه و.
له دې وړاندې هم پاکستانی لوړپوړو چارواکو د جلال آباد تورخم سړک د جوړېدو او په دې ولایت کې د ګردو شفخانې د فعالېدو پرانستې کړې وي، خو وروسته هیڅ کار پرې ونه شو. دا ځل د ننګرهار ولایتي چارواکي ډاډمن دي چې پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د دې سړک کار به د یو کال په دننه کې سرته ورسوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سم دا وادي سره سم تاسو ته اونۍ زات تنظیم خبرونه پام کو درورو چې زموږ همکار امان الله ناصر درته جوړي.
پام کو
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او زیم به کلمی خود گورگین جمال میرچکه. نوگرانو روپی زده اسملی زده اوریدونکو د ټول نوڑان دی ومنی نور خوچنه لرو زمون دو آگانی او بیا ومنی د میډیکل دو نمبر دوایانی او بیا به کول حیران خان ومنی دو نمبر حق اسملیانی چې اوس یې دی هم انجای کوي د حق دو نمبر اسملو دو نمبر کرسیانی برداشت کوي پرو ډونو باندې دو نمبر گاډیانی د خرو ریډیانی د مچانو للاس تکی توری مٹایانی او جلیبیانی برداشت کوي د خار بند گټران او بند نالیانی د سیاست دانانو سرناوی او د پودریانو چالاکیانی د سرکاری ټیچرانو غیر حاضریانی او د زړو گاډو پنچریانی ادا کی د پولیسو چای پانیانی او چای پاتیانی او انتظار وکی د روانی دی د اغواکارانو پرچانی. الو کو فرمایشونه پورا کی کنی درغلی د مور خیراوی او د بیگم صاحبه پیزار او چای دانیانی جنگ جگړه پیغورونه او نادانیان. نوگرانو سرگردانو او ناتوانو او ریدونکو بریکنگ نیوز ده چه حیران خان او ده ملگری ده نوی ملک ناپرسان ده جوریدون سمدستی روستو یواری بیرتا حق اسملی تا تشریف وره ده چه با کولی ده خپل دو نمبره او ده دهندلی پا سواب جور شوی ده. راشای چه ده سر پا همده حق لخبری وکلو دا وقت حیران خان صاحب او تو تکی چکری پا ستودیو گربریشن کی ناس دی د دوی سرنات غوگ او سپگمه شید.
سر تاسو ویل چې موږ نوې نظام جوړو، نوې ملک نه پرسان جوړو، دا به کله جوړوي؟
جوړ شو تو تکو نوې ملک نه پرسان جوړ شو.
نوی ملک ناپرسان کم دے چرت دے کم زائدہ چرت دا تبدیلی آغا زوڑ خار دے آغا لوڈ شیڈنگ دے آغا زارا اسملے دا آغا زارا ڈاکوگان وے توبہ سیاستدانان پکی ناس دی
تو تک ته خود از خبری که لکه په سنگاپور کې چیناسته تا ته خو معلومه ده چې زمونږ دیسی سیاستدانان هر ښه کار د ځان د پاره کوي او بیا تا د پښتو هغه مثال نه دی اورېدلی وای اول ځان بیا جان نو ما هم اوله تبدیلی په خپل کور کې راوسته
په کور کې
ته یې کینو کا کینه که ګرسره یې مه کوه د کومې ورځې نه چې ستا ورینداره ریفام خان کور ته راغلې ده زما په کور کې تبدیلی راغلې ده کور مې د نوي سره ریفام شو که نه په ما کې په خپله ډېره لویه تبدیلی راغله که نه
اوهو موږ ستا او ستا د کور تبدیلی څه کوو دا راته ووایه په ملکې ناپرسان کې به کله تبدیلی راولې
بیوقوفی چې په ما کې تبدیلی راشي زما په کور کې تبدیلی راشي نو به په ملک کې اتوماتیکلی تبدیلی راځي که نه
یہ څه تبدیلی راغلې ده پتا کی
کمال کوي ایسی ویسی تبدیلی په خوا ستا یاد نشي څنګه درنې به مې کولې او څومره اوږدې به مې کولې څنګه جلسې به مې کولې او بیا څومره درنې به مې کولې په اسمبلۍ به مې حملې کولې په ټیویانو به مې څنګه توبې کولې د واده پسته په دې کې څومره تبدیلی راغلې ده د واده د مخه به مې نیمه تنخوا په ایزي لوډو کې شپه به مې په للی للو کې اوس د واده بعد شکر الحمدلله سترګې مې رڼې شوې عقل مې کار شروع کړ پاتې درنې شوې احتجاجونه او جلسې شوې ختمې جګړې او پډې شوې واپس استعفې شوې د اسمبلۍ یخې سایې شوې کرسۍ پستې شوې تنخوا شروع بادام او پستې شوې د خلکو سره هیرې وعدې شوې سرکاري دعوتونه او دورې شوې ګرمې پراټې او یخې شوملې شوې
ها نو دا ټوله درنې جلسې او جلوسونه تا صرف د خپل واده دپاره کول
نه 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 صرف د ځان دپاره نه بلکې زه خو اوس میخ رشید او الطواف حسین ته هم دا مشوره ورکوم چې که غواړئ تاسو هم په ارامه شي او د ملک ناپرسان خلک هم په ارامه شي نو ودونه وکړئ خپل کورونه هم آباد کړی او د نورو کورونه هم آبادېدو ته پرېږدی
نه د دې سره د واده څه تعلق دی
های 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 تو تکو دا زما تجربه ده چې کم سړی په لسو پهلوانانو نه غزارېږي هغه ته واده ور وکړه داسې به غزار شي او داسې به بېزار شي او بیا به داسې خوارو زار شي چې نه به د اخوي او نه به د ټوخ بس ټوله ورځ به پروت وي یا خو به مچان پر ګڼېږي او یا به بیا پیغورونه غیبتونه او سینډلونه پر اورېږي او که دا دواړه نه وي نو بیا به په یو زاړه سایکل سپور او یو زړه ټوکری په لاس کې د الوګانو ټرماټرانو ټیپرو او دالونو د قیمت تپوسونه کوي
اخه اوس به ته څه کوې د ناراض شریف سره په اسمبلې کې
رور دی شریف زمونږ رور دی شریف زمونږ رور دی
ها د څه سوې هغه خو ستاسو تر ټولو لوی دښمنو
های وای ما چې میګه دمبوره چې میګه دماغ می کار نه کوو په سترګو می پردې غوړېدلې وي دوه نیم کاله مې ناحقه ضایع کړو کشکې ما هم د مولانا فضل ایران رنګه د محبوب خان رنګه د وزیر اعظم ناراض شریف نه منه نیولې وای نن به مې شل سره ګوتې په غوړو کې وای
اسکیوز می ګوتې لس وي
ولې بابی ریفام خان دې هېره شوه
نه دا د بابی نوم ریفام خان ولیدی
ولې دا زه یې څومره ریفام کړم نو خو ریفام شوه که نه
اخه دا ستا او د الطواف حسین صاحب ډېره زړه دښمني روانه ده دا ولې
تا نه دې اورېدلي چې خوریی د ماما د مینې دښمن وي هغه زما ماما دی ماما دی ماما ماما دی ماما دی ماما دی ماما
نه دا ستاسو په جګړه کې بیا خوریی او ماما لکه مراغې
ولې تنه خبره التواف حسین صاحب زما ماما دے کنا ماما دے ماما ماما دے ماما دے ماما دے ماما
ها اغه څنګه
زما مور هم دا غوی د کلین راغلی دا نو ماما خوشو کنا
توبه 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 ګرانو او نادانو ملګرو د سیاست دانان خو ټول سره رشتہ داران دي زکه خو یوې خواته دوی او بلې خواته خوار و زار عوام دي
نو ګرانو او د سیاست په ګرداب کې راګر شوی اوریدونکو تر څو پورې چې مونږ او تاسو ټولو د سیاست ایک دونی دونی او دو دونی چار نوی زده کړي دغه رنګه به په جال کې راګر پراته یو او دغه لوبې به راباندې کېږي په همدې موضوع باندې نن یو سیاست ځپلی شاعر مونږ خپل سټوډیو ته رابللی دی یو مثال به تاسو اورېدلی وي اکثره سیاستدانان یې استعمالوي چې رضیا غونډو مې گیر گئی دا شاعر رضیا خو نه ده البته یو شریف انسان ورته ویلی شي نه 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 هغه شریف نه دا نه نارا شریف دی نه شیرباز شریف دی نه بابرا شریف دی بلکې یو عام سیده او ساده شریف سړی دی دی به خپل کلام په ترنم کې تر تاسو پورې در ورسوي تاسو او شاعر شریف علی خان شریف
کزه شریف نه وی او بیا ڈبل شریف نه وی نو نن به خواروزار نه وی نو زما رنگ خواروزار او شریف اوریدونکو د عرفان خان اغه غزل خو به تاسو اوریدلی وی چې وای لخو مزرگی تر نجدی نوی لخو متر من زفاسلی نوی ما هم په دې مځکه یو غزل جوړ کړی ده په ترنوم کې ملاحظه کې دلته که قانون د توپنچې نه وې زما رنګ شریف به پورتړې نه وې دلته که قانون د توپنچې نه وې زما رنګ شریف به پورتړې نه وې زهم منسٹر او سنیٹر بوم زهم منسٹر او سنیٹر بوم دل تک رواج دل فاب نوے زما رنگ شرب پر تڑے نوے زکا هم غوړ جب او چالا کوم زکا هم غوړ جب او چالا کوم خوار چوکی داری کی بدش پی نوے زما رنگ شریف بپر تڑی نوے زبا هم د دوی رنگ پر مخوما زبا هم د دوی رنگ پر مخوما پکور کی زما کدوی مائنی نوے زما رنگ شریف بپر تڑی نوے دلتک د علم پوه قادر و دلتک د علم پوه قادر و زترشا او مختب بوزینوی زما رنگ شریب پر تڑی نوی زما نسب مدام لبادو ڈاک نو زما نسب مدام لبادو ڈاک نو هرش پاک کور کی پٹاٹے نوے زما رنگ شریف بپر تڑے نوے کشکی می رشتیا کم دروغ دیر ویل کشکی می رشتیا کم دروغ دیر ویل پسٹ بخوڑلی می ڈنڈے نوے زما رنگ شریف بپر تڑے نوے ما بتری نصر صد ککڑو ما بتری نصر صد ککڑو یار که دسترگی د میری نوی زما رنگ شریب پر تڑی نوی ما بد مجنون ریکارڈ مات کڑے و ما بد مجنون ریکارڈ مات کڑے و گرانی که پا عشق دا خرچی نوی زما رنگ شریب پر تڑی نوی ای ناسار کشکی ٹیک دار ویت ای ناسار کشکی ٹیک دار ویت اس بل گڑے اول چپخی نوی زما رنگ شریب پر تڑی نوی دل تک قانون د تو پنچے نوے زما رنگ شریب پر تڑی نوے او پام کوا اے شریف نو شریف بدماش فلم مکتلے دے او شریف نو شریف بدماش او پام کوا کنی کنی درغ لسکان او ڈنڈی پام کوا
De Sandero Amel
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.